The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de.
ګران اردن کو ډیوه ریډیو ته یو بیا په خیر رالی. دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. نن د اتوار ورځ کال 2015 د ستمبر شپږمه نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د ماسخوتن ته په افغانستان کې دی ونیمې او دلته واشنگټن ډی سي کې د سهار 11 بجې دی. د دې خبرونې وړاندې کوونکی زه شعیب زاده
او زه نصر کاکړ.
تاسو ته هرکلی وایو. وړمبې ستاسو پام را ګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سره ټکو ته.
پاکستان نن د خپلې دفاع ورځ په داسې حال مانځي چې پوج یې په قبایلي سیمه بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د تندروانو په ضد جګړه کې بوخت دی. صدر ممنون حسین خپل پیغام کې ویلي ضربې از پوجي عملیات د پاکستان د امن ژمنه څرګندوي.
اور ہمارے اس عزم کا اظہار انتہا پسند عناصر کے خلاف آپریشن ضرب عزم میں بھی ہو رہا ہے.
افغانستان کے نړیوالو شپیتو مرستندویه هیوادونو غونډه سبت رسیدلې. خو په دغه غونډه کې په دغه جنگ ځپلي هیواد د قدرتي زیرمو کې د کومي سرمایه کاری ژمنه نه ده شوې.
دوی درول چې په افغانستان کې نیم یا معدنونه کلونه چې دې په اړه افغان حکومت کوم خاص پروګرام نه درلوده.
او ملګری ملتونو د جرمنی او استریا د هغه فیصله هرکلی کړي چې په زرګونو د شام او نورو هیوادونو څخه غیر قانوني کډوالو ته پناه ورکړي. دغه خلکو ته یو اونۍ سخت کړاوونه ورسته اروپایي هیوادونو دغه ځای ورکړی دی.
کډر ونردونکو دا اوس ټکی اوس پام شه د یو ځن نورو مهمو سیمایزو او نړیوالو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلی چې هیواد یې په سیمه کې امنیت او له ټولو ګاونډیو سره ښې اړیکې غواړي. نن د یکشنبې پر ورځ د خپل هیواد د دفاع دروازې په مناسبت یو بیان کې نوموړي ویلي پوج یې د هیواد د سرحدونو دفاع کوي او هم په عین وخت د وسلوالو او ترګرو په ضد مبارزه باندې بوخت دی. د د په وینا پاکستان یو ذمهوار اټمي هیواد دی او په سولو ثبات باندې یقین لري. د شپږم سپتمبر په مناسبت صدر ممنون حسین هم یوې غونډې ته وینا کړې. بلې خوا د پوج سرلشکر جنرال راحیل شریف یو بیان کې ویلي د ترګرو په ضد روان پوجي عملیات په آخري پړاو کې دي او ډیر ژر به د پاکستان له خاورې څخه ترګر او ترګري دواړه ختم کړل سي.
خو د پاکستان کړکیچنې سوی بلوچستان کې د اف سی عملیشا اسکرو ویان وري د یالت په بیلابیلو سیمو کې د اف سی په عملیاتو کې یو شمېر ترهګر وجلي او ګڼ نورې نیولې دي. د اف سی ویان تر مخه نن په دغه عملیاتو کې په قلات کې څلور ترهګر وجل شوي او په سر خارکوټه کې بیا څلور ترهګر نیولې دي. د ویان تر مخه دغه ترهګرو هڅه کوله چې د هیواد د دفاع د ورځې په مناسبت جوړو شوو دستورو کې ترهګرې حملې وکړي. په دې اړه نور حال د ډیوه ریډیو خبریال حمید سمسور ناورو.
د بلوچستان د ملیشیا قواو ویان وی چې دغه پیښه په لری پرته سیمه واشک کې رامنځته شوله. د ملیشیا قواو ویان خانواسی وویل چې امنیت خوندي ساتونکو ادارو د ورانکارانو په ضد باندې عملیات ترسره کول چې په ترس کې د دوی او د وسلوالو ترمنځ نشته وسوله. دوه ورانکاران ووژل سو، دولس یې بیا ونیول. د ملیشیا قواو ویان وی چې دوی اوس نامعلومه ځای ته د پلټنو لپاره انتقال کړي دي. د ملیشیا قوا ویان وی چې دغه ورانکاران د اف دبلیو د پوز د ودانیو د کمپنۍ د مزدورانو په وژنه کې لاس درلودي. دلته بیا د بلوچستان د ملیشیا قواو له لوري وویل سو چې په تیرو نو کلو کې په روانو عملیاتو کې د 2640 عسکر وژل سوي دي او 1300 ټپیان سوي هم دي. په بلوچستان کې په تیره یوه لسیزه کې دلته امنیتي وضع ډیره کړکېچنه ده. د وسلوالو له لوري پر امنیت خوندي ساتونکو ادارو، حکومتي ودانیو او د پنجاب ایالت وګړي په هدف ګرځي. بلوچ ملتپاله دریځ لري چې دوی د خپلو جایزو حقوقو لپاره هلې ځلې کوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
دا وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده.
د اداري فساد ضد نړیوال سازمانونو د افغانستان په حکومت نیوکه کړې چې له اداري فساد او جګړو څخه د خپل مدني وسایلو په ژغورنه کې ناکام دی. د ای پی خبري اداره، د ګلوبل ویټنس او انټیګریټي واچ نومې ادارو د رپورټونو له مخې وایي چې د صدر اشرف غنی انتظامیه کابل کې د مرستندویه هیوادونو د کانفرنس په مهال د خپل هیواد د یو ټریلیون ډالرو د مدني وسایلو د ساتنې په هکله کوچلي اقدامات نه دي وړاندې کړي. ای پی خبری دروای وسلوال طالبانو د هیواد په اوجدو کې په یو شمېر مدني ذخیرو قبضه کړي او سرو زرو، سنگ مرمرو، کرومایټو او غمیو د غیر قانوني کاروبار څخه په میلیونونو ډالري جوړوي. په کابل کې د شپېتو مرستندوی هیوادونو غونډه نن پای ته رسیدلې.
د امریکا د خارجي دفتر ولی د خارجي چارو سکرټر د خالی پورست د خپل روسي همسیال سره په ټلیفون باندې په شام کې د روس پوځي مداخلت پر رپورټونو اندېښنې خودلی. د خارجي دفتر لخوا خپور شوی بیان تر مخه هغلی کړي د خبره ښکاره کړې ده چې کچاري د رپورټونو صحیح وي نو دغه به د شام مثلا نور هم لانجمنه کړي چې پکې به نور معصوم انسانان ژوند له لاسه ورکړي او د کډوالو په شمېره کې به هم نور زیاتوالی راشي. هغلی کړي او د روس خارجه وزیر په دې هم راضي شوی دي چې د شام په سر شوې دغه خبرې اترې به روانه میاشت په نیویارک هم جاری ساتي. د امریکا وتلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو رپورټ کې ویلي چې روس شام ته د پوځي سلاحکارانو یوه ډله لیږلې او ځینې نور داسې ګامونه پورته کوي چې واشنګټن یېره لري دغې سره به د صدر بشیر الاسد پوځي مرستې سیوا شي. د روس صدر ولادیمیر پوټین د جمعې په ورځ ویلي وو هېواد یې د شام د پوځ تربیې او سامانونو په لړ کې سنجیده مرستې کوي. په شام کې د روانې لانجې شروع کېدو وروسته په لومړي ځل روس دومره په ښکاره د شام د صدر د مرستو خبره کړې ده.
جرمنی او آسٹریا نن د یک شنبه پروز په خپل خاور د زرهاو مهاجرینو هرکلی کړی. زیاتره مهاجرینو د اروپا شتمن هیواد جرمنی غوره کړی چیرې چې به نن تر ماښامه پورې نږدې 8000 کډوال ورسیږي. جرمن چارواکو ویلي سږ کال به دوی شاوخوا 8 لک پناه غوښتونکي قبول کړي. پرون د شنبه پروز پناه غوښتونکو له هنګری څخه د لویدیځ یورپ لوري ته سفر شروع کړی. دوی به دوی په بسونو اورګاډو کې او په پښو روان دي. هم نن یو شمیر کډوال د هنګری له لارې تیر سوی دی. نور حال په دې باب راکوي زموږ همکار وکیل خان.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر د زرګونو په شمیره کې د کډوالو د میلمستیا کولو په فیصله د جرمني او آسٹریا دغه ګام استایل دی او دغه پریکړه ته په انساني اقدارو اډانه د سیاسي مشورې فیصله ویل ده. د منځني ختیځ او افریقایي هیوادونو څخه د زرګونو په شمیره کې په ګرانو لارو سفر کوونکي کډوالو هنګري ته رسیدلی او هلته بیا د څو ورځو راهسې ګیر وو. د جمعې پر ورځ د آسٹریا او جرمني لخوا دغو کډوالو ته د پولو او لارو پرانستل نه پس دوی د هیوادونو ته پلو تګ اپیل کړی دی. یو این ایچ سی آر په یو بیان کې د آسٹریا او جرمني د مدني ټولنې لخوا کډوالو او پناه غوښتونکو ته د هرکلی ویلو ستاینه کړې ده. ادارې زیاته کړې چې د پناه غوښتونکو کډوالو د دغه بحران هوارولو د پاره په بیړنۍ کچه د ګامونو او منصوبه بندۍ سخت ضرورت دی. د جرمني چانسلر انګلا مارکل ویلي ملک د ټیکسونو زیاتولو او متوازن بجټ متاثر کولو پرته په غټه کچه د کډوالو کوربتوب ته تیار دی. د پناه غستو د پاره د انساني قانون په اساس جرمني د پناه غوښتونکو د کوربتوب کوونکو والا د یورپي یونین تر ټولو غټ ملک دی. تیره میاشت جرمني د پناه غستونکو 1 لک کسان اندراج کړو او روان کال کې د غشمیره تر 8 لک پورې د رسیدو امکان لري، کوم چې د تیر کال په پرتله 4 ځله زیاته ده.
په تاجکستان کې چارواکو ویلي د حکومت د دفاع وزیر لری کولو په سر راپورته شوې جګړه کې 9 پولیس افسران او 14 شکمن وسلوال وژل شوي. ځای پولیس ویلي دغه جګړه د سر خار دننه او په خوا او شاسمو کې شوې ده، کله چې امنیتي ځواکونو د لری کړې شوې دفاع وزیر په لویانو د نیولو هڅه کوله. د تاجکستان دغه د دفاع وزیر د هیواد د اسلام پلوه مخالفه ګوند غړی او دغه سیاسي ګوند باندې تیر اونۍ وروسته دغه بندیزو لګیدو، کله چې د اسلامیک سټیټ دونره وډلې سره د اړیکو په اړیکو تورن شو. په دفاع وزیر تور دی چې د وسلوالو ته امر کړی و چې په سرخار باندې حمله وکړي. په دغه حمله کې د سرخار دوشنبه سره نږدې د پولیسو دوه پوستې هم په نښه شوې وې. د روسي خبری ادارې ویلي چې دفاع لري کړی شوی وزیر د دوشنبه نه 45 کیلومتر لري د ځینو حمله کوونکو سره لیدل شوی دی.
په تایلند کې د جمهوریت ولوري ته د تګ هڅو ته نن هغه وخت زیان ورسېدی کله چې د پوځ ملاتړ لرونکي شورا په اساسي قانون کې بدلونونه رد کړل. د اسلام ملي شورا دغه بدلونونه د 105 په مقابل کې په 115 رایو سره رد کړي او وغړو پکې برخه نه ده اخیستې. هلته به جنتا اوس یو نوی کمیټه ټاکي او دغه کمیټه به د شپږو میاشتو وخت ولري چې نوی اساسي قانون ولیکي. دغه قانون باید قانون سازان تر ټول پښتنې وړاندې منظور کړي. تایلند کې زیاتره سیاسي ګوندونو د نوي آئین وړاندیز رد کړی او وایي له دې څخه به پوج په حکومت کې د خپل اغیز لرلو توان پیدا کړي.
د خالی پښپن وخت جنوبی کوریا کې د میانو نیونکو یو کښته د بدو لوجې تر دې د ملس کسان مړ شوی دی او ګن شمیر نور لا درک دي. د جنوبی کوریا سمندري ځواکونو ویلي چې نه هټنه وزن لرونکو ډولفن نومي دغه کښته د اتوار په ورځ سار وختي د جیجو جزیره سره نږدې موندل شوې ده. دغه کښته د بدو 200 ساعت وړاندې ریډیو سیګنل ختم شوی وي. سمندري اسکر ویلي چې په دغه پیخه کې 3 کسان بچکړې شوی او نږدې هسپتال ته رسول شوی دي. یو بچ شوی تن خبري ادارې ته ویلي چې دغه کښته د لوی چپو وهلا او بیا پاستر شو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو د ګل او کتر منور دونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ډي سي څخه غوښی است. لکه څرنګه چې وړاندې واوریدل د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي چې هیواد یې په سیمه کې امنیت او له ټولو ګاونډیو سره ښې اړیکې غواړي. نن د یکشنبې پر ورځ د خپل هیواد د دفاع دروازې په مناسبت یو بیان کې نوموړي ویلي چې فوج یې د هیواد د سرحدونو دفاع کوي او هم په عین وخت کې د وسلوالو او ترهګرو په ضد مبارزه باندې بوخت دی. بلې خوا د پوځ سرلشکر جنرال راحیل شریف هم یو بیان کې ویلي دي چې د ترهګرو په ضد روان فوجي عملیات په آخري پړاو کې دي. اورنګزیب خان له اسلام آباد نور تفصیل راکوي.
شپږم ستمبر د دفاع روس په مناسبت د خپل یو پیغام کې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د هیواد د دفاع سلامتی او خود مختاری باندې به هیڅ سمجوته ونه کړی شي او پوز د پولو حفاظت نه علاوه د ترهګرۍ پر شان مسلې سره هم مخامخ دي. وزیر اعظم دا خبره هم کړې ده چې پاکستان یو ذمہوار ایټومي طاقت لرونکی هیواد دی او ګاونډي هیوادونو سره خطر لکوات غواړي. دغه شان صدر ممنون حسین هم د ورځ باندې یوې غونډې ته وینا په وخت ویلي دي چې پاکستان په سیمه کې امن غواړي او د هیواد ثبات د لپاره قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد روان پوځي عملیاتو ښه نتیجې مخې ته راغلي دي او د امن او امان حالات په ښه کېدو دي.
پاکستان یک امن پسند ملک ہے اور وہ دنیا کی ہر قوم کے ساتھ دوستانہ تعلقات کا خواہش مند ہے اور ہمارے اس عزم کا اظہار انتہا پسند عناصر کے خلاف آپریشن ضرب عزم میں بھی ہو رہا ہے.
صدر وئی چې پاکستان یو امن خوخون کی حیوات دے او ہر یو حیوات سره خط تعلقات غواړو خو کا چا د امن خرابولو هڅه وکړه نو سخت جواب به ورکول کیږي او د تندروی پر ضد د پاکستان عزم هم دا دی چې ضرب عزم نومي پوځي عملیاتې پیل کړي دي. شپږم ستمبر کال 1915 هند سره جنگ رس په مناسبت د زلې د پاکستان پوځ او حکومتي چارواکو د هند سره دښمنۍ پر ځای زیاتره د ترهګرۍ مسلې باندې خبرې کړې دي او اطلاعاتو مرکزی وزیر پرویز رشید هم ویلي دي چې ترهګرو پر شان دښمن لوجې د پاکستان اقتصاد ته سخت نقصان رسیدلی دی خو چې کله نه د دوی خلاف عملیات پیل شوی دی نو اقتصاد هم پخ کېدو دی.
هم دهشت گردی کو بھی ختم کریں گے اور ان انڈیکیٹرز کو جن کو دنیا نے تسلیم کیا ہے ان میں مزید اپنی محنت سے اضافہ کریں گے.
دوی وی چې ترهګری به ختمه او اقتصاد به نور هم ښه کیږي. د غشان د پاکستان پوز سرلخکر جنرال راحیل شریف هم یو بیان کې ویلي دي چې پوز د پولو حفاظت تر څنګ ترهګرو پر ضد هم په یو جنگ کې بوخت دی او ضربه د ځمکې نه ترهګری ختمه کړي شي. دوی دا هم ویلي دي چې ترهګرو پر ضد روان عملیات آخري مرحلو کې دي او د عملیاتو له وجې د ترهګرو حمله ماته شوې ده. اورنگزیب خان، وائس آف امریکا، ریور ریڈیو، اسلام آباد.
دا وائس آف امریکا ریور ریڈیو دا
ریور ریڈیو ہر روز تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپږ نه 9 بجو پورې
او د ماشام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي اقتصادي ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
ګران اردوونکو دا ډیو ریډیو د قدرمن اردوونکو په داسې حال چې په پاکستان کې په سرکاري توګه د دفاع ورځ مانځل کیږي خو یو شمېر څېړونکي دا پوښتنې هم کوي چې په داسې حال پاکستان د هیواد دننه د ترهګرۍ سره مخ دی او په ترهګرۍ پر ضد روان جنگ کې یو خوا پاکستان په خاص توګه د پښتنو سیمو کې د 500,000 نه سیوا خلکو قرباني ورکړي نو دغه هیواد اقتصادي زیانونه هم د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې وته اوختي دي. دا پوښتنې هم څرنګاران کوي چې په داسې حال چې د پاکستان حکومت هر کال د دفاع چې کومه بودیجه یا بجټ ته هغه سیوا کوي خو بیا هم سوال دا دی چې آیا دغه دفاع مضبوطه ده کنه. هم په دې اړه باندې اوس شپې وړاندې د ډیبر ریډیو همکار محمد اکرام خلاصه وړاندې کړې و تاسو ته وړاندې کوو.
یقینا هر یو ملک دفاع ډیره زیات ضروری وي، په هغه باندې پیسې لګولې کیږي، د هغه د پاره بجټ ایښودل کیږي، خو هر یو ملک خپلو وسایلو ته ګوري. که امریکې ته وکتې شي نو یقینا د هغه بجټ په کربونو ډالر دی، خو د هغه د وسایلو په بنیاد باندې هغه داسې ویشلې وي چې تعلیم، صحت، نورو محکمو، ترقی پروجکټونو هغه ته برابر پیسې ورکول کیږي. که په پاکستان کې وکتې شي نو د بجټ یو ډیره برخه هغه دفاع ته ورکول کیږي. یقینا د ملک دفاع ډیره ضروری وي چې په ملک کې دننه خلق محفوظ او ساتل شي، خو آیا به په ملک کې دننه خلکو ته څومره پوری موقع ورکول کیږي؟ دغه پښتنه هم ډیره مهمه ده. او آیا په ملک کې دننه خلکو ته امنیت او تحفظ ترلاسه دي او کنه؟ او آیا تر ټولو غټ چیلنج بیرونی، یعنی د بهر نه دی، د بهر سرحدونو نه دی او که دننه سرحدونو نه دی؟ پاکستان چې کله هم خپل بجټ پلان دی کوي، نو د دفاع لپاره یو ډیر غټ بجټ وي، او په هغه کې هند ته هم کتل کیږي، د هند په تناظر کې دغه بجټ وړاندې کیږي. نو موږ که د روان کال بجټ ته وګورو، د کال 2015 او 2016 چې په هغه کې د دفاع لپاره څومره بجټ ایښودل شوی دی، ټول بجټ د پاکستان 4.5 تریلیون یا کرب روپی دی. په دې کې پاکستان د دفاع لپاره 500 بلیون ډالره چې تیر کال وي، په دې کې 12.6% اضافه شوې ده. او د روان مالی کال لپاره د دفاع بجټ هغه 100.1 اتیا ارب روپی دی. دا د تیر بجټ په مقابله کې 12.6% سیوا دی. که موږ بیا وګورو، نو دا د تیر بجټ په نسبت په دې کې ډیر زیاتوالی هم راغلی دی. او په دې کې بیا دا د ټول بجټ 19% جوړیږي، د دفاع چې کم بجټ دی. هندوستان د هغې دفاعي بجټ 40 اربه ډالره دی، خو هندوستان بیا ډیر غټ هیواد هم دی. د پاکستان د دفاع بجټ کې چې کم دی، نو په دې کې 80% هغه آرمی، یعنی ځمکنی چې کم پوز دی، هغې ته ځي. پاکستان په خپله باندې د پاکستان د چارواکو په وینا باندې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې پاکستان ته تر ټولو زیات نقصان رسیدلی دی. پاکستان وایي چې دوی ته تر اوسه پورې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې 80 بلیون ډالره نقصان شوی دی. 50,000 خلکو ژوندونونه د لاسه ورکړي دي. په دې کې پوځي او امنیتي چارواکي هم شامل دي او عام خلک هم شامل دي. پاکستان یې چې یو اندازه وای، نو هغه 15,000 ځواکونه یادی او باقی پاتې 15,000 خلک یادی. نو تر ټولو زیات نقصان پاکستان ته دننه د تندروی او ترهګرۍ د لاسه رسیدلی دی. په قبایلي علاقو کې چې کوم جنگ شروع دی، دومره په جنگونو کې د هندوستان سره د پاکستان خلک او پوځیان نه دي مړه، څومره چې په وروستیو کلونو کې د ترهګرۍ او تندروی د لاسه په پاکستان کې خلک مړه دي. په پاکستان کې که وکتی شي، نو ټارګیټ کلینګ هم شته دی، که څه هم پاکستان چارواکي وایي چې په دې کې کمی راغلی دی. په کراچۍ کې تر ټولو زیات کېدو، اوس خو پاکستان په کراچۍ کې هم عملیات شروع کړي دي، او د هغې له وجې وایي چې په ټارګیټ کلینګ یا هدفي وژنو کې نیم په نیمه باندې کمی راغلی دی. موږ بیا لږه موازنه وکړو چې پاکستان په صحت باندې څومره لګوي. نو پاکستان د صحت لپاره روان بجټ کې 0.8 اتیا بلیون روپۍ ایښودی دي، او د تعلیم لپاره 1.15 اربه روپۍ ایښودلي. د پاکستان قبایلي سیمې ډېرې زیاتې د پام نه اړولې شوې دي، هلته کې په سلګونو سکولونه هغه تونلارو وران کړي دي. د نورو علاقو نه ډېر وروسته پاتې هم دي، د صحت اسانتیاوې هم ورته نشته دی او د تعلیم اسانتیاوې هم ورته نشته دی. او قبایلي خلک اکثر وایي چې په داسې حال چې د دفاع ورځ نمانځلی کیږي، باید د دې مسلو ته هم پاملرنه وشي چې هغوی د کومو مشکلاتو سره مخ دي، او هغوی ته دې د ملک د نورو برخو په شان یو شان موقع ورکړل شي چې هغوی هم ترقی وکړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې،
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
ګران اوردونکو دا ډیبه ریډیو د قدر اوردونکو تیر ورځ د خیبر پختونخوا په هنګو ضلع کې د عوامي نېشنل پارټۍ یو ځای کونسل چا چې اوسوس په انتخاباتو کې انتخابات ګټلي وو هغه د وژنې پر ضد نن په دغه ضلع کې ځای خلکو وکیلانو او عامو خلکو مظاهره کړې ده او د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په هدفي وژنو یا ټارګیټ کیلنګ دغه سلسله چې ده دغه دې بند کړی شي. د عوامي نېشنل پارټۍ یوې مشرې بیا ویلي دي چې د دغې ګوند نږدې 900 مشران وژلې شوي دي په تیرو څو کلونو کې او سره د دې چې د فوز عملیات هم روان دي. په دې اړه تفصیلي رپورټ اورو د ډیوه ریډیو خبریال مدثر شانه.
دغه احتجاجي مظاهره د عوامي نېشنل ګوند فعالینو هنګو ضلع کې د دای د ګوند ضلع اسمبلی نوی منتخب شوی کونسلر ملک ممتاز هدفي وجنې غندنې کې را جوړه کړې وه او دای غوښتنه کوله چې وجنه کې کم تنان ککړدي باید هغه گرفتار کړی شي او په دغه موقع د ګوند ځوانانو د سانګې مشر سنگین اډوکیټ ډیوا راډیو ته وایي د دفاع په ورځ هم مونږ ځان محفوظ نه ګڼو.
اگر چې مونږ د دفاع ورځ منځو شپږم ستمبر واقع د هندوستان سره د جنگ یو دغه د پاکستان نن او خاص کر بالخصوص د تیرو لسو کالو نه د دننه یو ډیر خطرناک جنگ سره مخامخ شوی دی. اول د دې دفاع په ورځ باندې پکار دا د په ریاست باندې مغ کوم په دې سیاسي ګوندونو باندې مغ کوم په حکومتونو باندې مغ کوم چې په ملک کې دننه دې ملک تک خطر را پیخه ده. اول دا جنگ وکي او دا جنگ دې پسندیدګۍ سره وکي
او وای مونږ به د هر قسمه طرحګرۍ په ضد خپل غږ پورته کو او د ټولو هغو قوتونو مرسته به جاري ساتو څوک چې د جمهوریت او امن لپاره جدوجهد کوي. د غرض د یاد ګوند مرکزی اسمبلی پخوانی غړی میرمن جمیله ګیلانی وویل د دې د ګوند 900 نه زیات فعالین تیرو اتو کالو کې وجل شوی دي او د بده مرغه اوس هم د غلړی جریان لري.
سو میاشت مخ کې مونږ په دې مونږ یو خوشفهمه کې هوا چې لګیا دي دا شی صفاکی گی او لګیا دي فوج هم په دې کې سنجیده دي او پاکستان حکومت هم خو ښکاری نه دا سه ځکه چې دا سلسله مسلسل روانه ده او بل دا دي چې د دې کوم هغه بنیادی د دهشتګردۍ اداري دي هغه کې هم دا څه خاص فرق نه ښکاری.
مظاهره چانو د مرکزی او صوبایي حکومتونو په ضد نارې وهلې چې دواړه پښتني سیمه کې د امن په ځای کولو کې ناکام شوي دي او ارباب طاهر غوښتنه کوي باید ټول ادارې په سنجیدګۍ کړنلاره جوړه کړي تر څو د پښتنو وینې توحیدو ته د پایټکه کې هودل شي.
نو موږ دا مطالبه کوو چې اول ریاست د ریاست ادارې حکومت او د دنیا قوتونه چې هغه په دنیا کې امن غواړي هغه د دې د مخنیوي د پاره هغه ګامونه اوچت کی چې په دې خور امن راشي او د پښتنو وینه توی دل بنش.
یاد دې وی پروند هنګو ضلع کونسلر ملک ممتاز دوا بسیمه کې هغه محل په سړک خخ کړی شوی بم سره مخ شو کله چې د خپل ګاډي کې روانو او د چاودنې لامل د سره د یو بل خپلوان اوجل شو او دوه نور ملګری جوبل شوی. بلخوا د امنیتي چارو ماهران وای خیبر پښتونخوا او فاټا کې د سیاسي فعالینو او عام خلکو هدفي وجنو کې اوزل بیا اضافه لیدل کیږي چې ورسره د حالاتو د خرابې دوه بیا هم سرګندی. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا رادیو پی خبر.
د میرمنو غږ
تعلیم حاصل کما یما مقصد داري چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم روزګار او خپل حقونه پیجندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزی په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
ګران اردوونکو دا ډیو ریډیو دا قدر اردوونکو تاسو د مدثر شانه تفصیلي رپورټ واورېده. په داسې حال چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې فوځي عملیات هم روان دي خو په خیبر پښتونخوا او قبایلي علاقو کې د ځایي مشرانو خصوصا د قبایلي مشرانو او د هغه روشن فکر خلکو څوک چې د ترهګرو د مفکورې یا نظریې پر ضد خبرې کوي د هغې وجنې هم روانې دي. دې سره سره هغه سیاسي ګوندونه هم په نښه کېږي څوک چې د ترهګرو یا توندلارو د سوچ او فکر مخالفین دي. په دې اړه باندې ډیو ریډیو خبریال ریاض حسین یو بل تفصیلی رپورٹ تاسو په امرا ګرځو.
خو په قبایلی سیمو کې میشته مقامی اوسیدونکي د تشدد په دې نوې لړۍ باندې د تشویش څرګندونه کوي او وایي چې باید قومي مشران د سیمې د تشدد په ختمولو کې مرسته وکړي. د قبایلی سیمې مومند ایجنسی سره تعلق لرونکي د نوې نسل نماینده او سماجی کارکونکي شاه سوار خان وایي چې یو ځل بیا د تشدد په پیښو کې اضافه په قبایلی علاقو کې تشویش خوروي.
د بدمرغه زمنګ دا د سور ذکیږي چې د باجوړو په علاقو کې په خبري جنسه کې یو خصوصا په بوختونخوا کې دا چې سو واقعاتو ګورو چې خلک به هم د تشويش کې مفترض شوی دي. مطلب امن چې کوم دا غوي د زړه یو خواهش ته د زړه زړونو یو دړکن دي چې هغه پوره کیږي. نو د دومره اپریشنونو باوجود منګه خپل مقصد کې کامیابی غنو چې هغه وجه صدا فبایلی سیمه دومره غټ ګیپ پکې پیدا شوی دی چې هغه کې هر سړی اراده نه کوي دشي او هغه کاروي کوي شي مختلف خلک چې د خپل مقاصد او خپل مفادات حاصلوي.
تیرنې وایي چې تیر کال د جون په میاشت کې د پاکستانی ځواکونو له طرفه د عملیاتو شروع کېدو په نتیجه کې ترهګرو ته په غټه کچه نقصان رسیدلې دي او په شمالي وزیرستان کې 90% د علاقه د ترهګرو نه خالی کړې شوې ده او په دغه سیمو کې نړیوال ترهګر وجلې شوې دي یا په تښتېدو باندې مجبور کړې شول چې لکبله یې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې تر ډېره حده پورې په تشدد باندې قابو بیا موندلې شوې وه. خو په نږدې ورځو کې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ په خصوصي توګه د هدفي وجونو سلسله دوام لري. څېړنه وایي چې په نږدې ورځو کې په خیبر پښتونخوا مردان او مرکزی ښار پېښور کې په امنیتي چارواکو باندې د حملو په نتیجه کې 8 د پولیس کارکونکو وجلې شوې دي. د افغانستان د پولیس سره تړلې په باجوړ او مومند ایجنسی کې په قبایلی مشرانو باندې د حملو کولو و داسې پېښې رامنځته شوې دي چې پکې حکومتي مرستیال ملکان او مشرانو ژوند له لاسه ورکړی دی. په خیبر ایجنسی کې په پولیټیکل انتظامیه باندې ځان وژونکي برید او په کوزه خیبر پښتونخوا کې 13 ورځ د عوامي نېشنل ګوند د کارکونکو وجلې نه داسې پیښې دي چې ترینه داسې سرګندیږي چې یو ځل بیا په دغه سیمو کې تشدد مخپزیاتی روان دی. رپورټونه دا هم وایي چې زیاتره د دغه پیښو ذمواري وسلوالو ډلو چې پکې داعش هم شامل دی په خپله غاړه اخیستې ده. په دې حقله د وزیرستان سره تعلق لرونکي د عوامي نېشنل ګوند د نوي کول د تنظیم غړي محسن داوړ د خپلو خیالاتو اظهار صداسي کوي.
څخه د مکی دی او دا ټارګټ کلینګ نه دا کستوام دی. دلته که د سیاسي ګوندونو مشران دي که پولیس دی او که عام ولس دی هغه ستونزه سره هغې مخامخ کېږي. څنه څه هغې ته تکلیف رسي او څنه څه نقصان د هغې کېږي لګیا دی چې زه نن غندنه کوم سبا بیا واقع وشي سبا بیا زه غندنه کوم هغې نه پس بیا واقع وشي. په کومه طریقې سره چې دا کستوام شروع دی په کومه طریقې سره چې مثال د ترهګري زموږ په دې خاوره کې پرته ده د دې علاج ډېر زیات اسانه هم دی. خو بهرحال عمومي مشرانو ته په کار ده که هغه حتی ګوند او دغه نه بالاتر چې د هر یو دغه اړخ د ژوند د هر شعبې سره تعلق ساتي د ټول ته پکار ده چې جرګشي سره او د دې نه علاوه بل زمونږ د بقا بل لار نشته.
یاد دی وی چې تیر کال په مرکزی ښار پېښور کې په آرمی پبلک سکول باندې د حمله نه وروسته د پاکستان پارلیمان د قومي اکشن پلان د لاندې پوځي عدالتونه هم جوړ کړی دي چې تر هغه ته سزاګانې ورکړي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadewaradio.com.
دا یو سوساس کی ته روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
چې په وجود کې د پیالې کړنګ نی، د چینک ټنګ نی، نو هغه به ملا سوجره وي.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وایي. ځان پوه کړه، ورشه ورشه، حالات کابو کې کړه.
پښتو ډرامه وره د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
دا
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اردن کو ڈیوا ریڈیو تیوار بیا په خیر رالی بخش وید په پاکستان کې د ماسخوتانه تنیمې په افغانستان کې دی ته ودلته واشنگتن ڈی سی کې د ورځې ولسنیو بجې دی واره بیا وښې د مهمو خبرونو سرټکو ته پاکستان نن د دفاع ورځ په داسې حال مانځي چې فوځي په قبایلی سیمه بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د تندرو پر ضد جګړه کې بوخت دی. صدر ممنون حسین خپل پیغام کې ویلي ضربیات فوځي عملیات د پاکستان د امن ژمنه څرګندوي
اور ہمارے اس عزم کا اظہار انتہا پسند عناصر کے خلاف آپریشن ضرب عزم میں بھی ہو رہا ہے.
افغانستان کے د نړیوالو شپیتو مرستندوی هیوادونو غونډه سر تر رسیدلې ده. خو په دغه غونډه کې د دغه جنگ ځپلي هیواد په قدرتي زیرمو کې د کومې سرمایه‌کاری ژمنه نه ده شوې.
دوی درول چې په افغانستان کې مین یا معدنونه کلونه چې دی په افغان حکومت کوم خاص پروګرام نه درلود.
اخو ملګرو ملتونو د جرمنی او آسٹریا د هغه فیصله هرکلی کړي چې بزرګونو د شام او نور هیوادونو نه غیر قانوني کډوالو ته پناه ورکړي. دغه خلکو ته د یوې اونۍ سختو کړاوونو وروسته اروپایي هیوادونو ځای ورکړي. اوس وقشه د دې خبرونو تفصیل ته د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي چې هیواد یې په سیمه کې امنیت او له ټولو ګاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي. نن د یکشنبې په ورځ د خپل هیواد د دفاع د ورځې په مناسبت یو بیان کې نوموړي ویلي چې پوځي د هیواد د سرحدونو دفاع کوي او هم په عیني وخت کې د وسلوالو او ترهګرو پر ضد مبارزه باندې بوخت دی. د په وینا پاکستان یو ذمهوار ایټمي هیواد دی او په سوله او ثبات باندې یقین لري. د شپږم ستمبر په مناسبت د پاکستان صدر ممنون حسین هم یوې غونډې ته وینا کړې ده. بلخوا د فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف په یو بیان کې ویلي د ترهګرو پر ضد روان پوځي عملیات په اخیری پړاو کې داخل دي او ډیر ژر به د پاکستان خاوره د ترهګرو نه پاک کړي. خو د پاکستان کړکېچنې سوې بلوچستان کې د ایف سي ملیشیا عسکرو ویان ویلي د ایالت په بیلابیلو سیمو کې د ایف سي په عملیاتو کې یو شمېر ترهګر وجلي او ګڼ نور یې نیولي دي. د ایف سي ویان تر مخه نن په دغه عملیاتو کې په قنلات کې څلور ترهګر وجل شوي او په سرخار کوټه کې بیا څلور ترهګر نیولي هم دي. د ایف سی د ویان تر مخه دغه ترهګرو هڅه کوله چې د هیواد د دفاعي ورځې په مناسبت جوړو شوو دستورو کې د ترهګرۍ حملې وکړي. د اداري فساد پر ضد دوه نړیوال سازمانونه د افغانستان په حکومت نیوکې کړې دي چې د اداري فساد او جګړو نه یې د خپل مدني وسایلو په ژغورنه کې ناکامه دی. د ای پی خبری اداره د ګلوبل ویټنس او انټیګریټي واچ نومې ادارو د رپورټونو له مخې وایي چې د صدر اشرف غنی انتظامیه کابل کې د مرستندویه هیوادونو د کانفرنس په مهال د خپل هیواد د یو ټریلیون ډالرو د مدني وسایلو د ساتنې په حق لا کوټلي اقدامات نه دي وړاندې کړي. د امریکا خارجه دفتر ویلي چې د خارجه چارو سیکرټر جان کیری ته خالی پورس د خپل روسي همسیال سره په ټلیفون باندې په شام کې د روس پوځي مداخلت پورې پورتونو اندېښنې خودلی. د خارجه دفتر لخوا خپور شوی بیان تر مخه خغلی کیری دا خبره ښکاره کړې ده چې کچري د غری پورتونه صحیح وي نو دغه به د شام مسله نور هم لنجمنه کړي چې پکې به نور معصوم انسانان ژوند له لاسه ورکړي او د کډوالو شمیره به هم سیوا شي. خغلی کیری او د روس خارجه وزیر په دې هم راضي شوي چې د شام په سر شوی دغه خبرې اترې روانه میاشت په نیویارک کې هم جاری ساتي. د امریکا وتلې ورځپاڼه نیویارک ټایمز په یو رپورټ کې ویلي چې روس شام ته د پوځي سلاکارانو یو ډله لیږلې او ځینې نور داسې ګامونه پورته کړي دي چې واشنگتن یره لري دغې سره به د صدر بشیر الاسد پوځي مرستې نورې سیوا شي. د روس صدر ولادیمیر پوټین د جمعې په ورځ ویلي هیواد یې د شام د فوځ تربیې او سامانونو په لړ کې سنجیده مرستې کوي. په شام کې د روانې لانجې شروع کېدو وروسته په ړومبي ځل روس دومره په ښکاره د شام د صدر د مرستو خبره کړې ده. جرمنی او آسٹریا نن د یکشنبې په ورځ په خپل خاوره د زراو مهاجرینو هرکلی کړی دی. زیاتره مهاجرینو د اروپا شتمن هیواد جرمنی غوره کړی دی چېرته چې به نن تر ماښامه پورې نږدې 8000 نور کډوال ورسیږي. جرمنی چارواکو ویلي سخت کال به دوی شاوخوا 8 لکه پناه غوښتونکي قبلوي. اخوا په تاجکستان کې چارواکو ویلي چې د حکومت د دفاع وزیر لری کولو په سر راپورته شوې جګړه کې 9 پولیس افسران او 14 وسلوال وجل شوي دي. ځای پولیسو ویلي دغه جګړه د سر خار دننه او په خوا او شا سیمو کې شوې ده کله چې امنیتي ځواکونو د لری کړې شوې دفاع وزیر پلویانو د نیولو هڅه کوله. د تاجکستان دغه دفاع وزیر د هیواد د اسلام پلوه مخالف ګوند غړی او دغه سیاسي ګوند باندې 13 اونۍ وروسته د اسلامک سټیټ تندرو ډلې سره د اړیکو په تور بندیز هم لګېدلې ده.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گران اردن کو دا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو دا قدر من اردن کو دا ڈیو ریڈیو دا دے خبری خپرونی روس تو بعد پاکستان په وخت 9 بجے تاسو نن پختانہ استوری پروگرام اور دغه پروگرام تاسو ته وړاندې کوي زمونږ همکار ناهید سهار په دغه پروگرام کې د ادب په میدان کې او ادب په میدان کې کارکونکي پښتانه راضي او تاسو سره خپل علي زلي شریک کوي. تاسو هم په دغه پروګرام کې برخه اخیستی شئ. ټلیفون نمبر 001202205003 او سم د افغانستان په اړه یو رپورټ تاسو په امره ګرځو. د اداري فساد یا کرپشن پر ضد دوه نړیوالو ادارو د افغانستان په حکومت نیوکې کړې دي چې د اداري فساد او جګړو نه یې د خپل مدني وسایلو په ژغورنه کې ناکامه شوي دي. د ای پی خبري ادارې د ګلوبل ویټنس او انټیګریټي واچ نومې ادارو د رپورټونو نه مخې ویلي چې صدر اشرف غنی انتظامیه کابل کې د مرستندویه هیوادونو د کانفرنس په مهال د خپل هیواد د $1 trillion د مدني وسایلو د ساتنې په حق لا کوټلي اقدامات نه دي وړاندې کړي. په دې اړه نور تفصیل یو سوشل میډیا وړاندې په کابل کې د ډیو ریډیو خبريال کمال خټک وړاندې کړي. ستاسو پام ته راګرځو.
لته وران دي چې کومه غونډه شوی و غواړم چې په هغه باندې لګره نه واچوم. هغه د ریکا په نوم باندې و. په هغه غونډه کې د سیمې د هیوادونو د ډیر شو هیوادونو مهم چارواکي هم دا شان دي تلويختو نړیوالو سازمانونو مسؤلین اساس چې وو په هغه کې جدون کړی و. په هغه ریکا غونډه کې هم د افغانستان او د سیمې په اقتصاد، امنیت او یو شمېر نورو مسلو باندې خبرې وشوې چې هغه افغان چارواکو هغه هیوادونو چې هغه په کې ګډون کړی و مهمې وبللې او دا خبره هم وکړه چې په هغې ریکا غونډه کې چې کومې ژمنې وشوې هغې باندې باید عملاً کار هم وشي. هغه کې تاجکستان، ترکمنستان نه د برېښنا برق او ګاز یا ګیس همداشان د ریل ګاډي پټلۍ تر پاکستان، ایران او هندوستان پورې دغه د برېښنا او د ګاز مزي غځول او یو شمېر نورې مسلې پکې وي. اوس د دسام یا د سینیئر افیسرز میټینګ چې دا د 2012 د جاپان د ټوکیو او د 2014 د لندن د کنفرانس په تاکید یا په هغې اړوند باندې شوې وه. نو دې کې هم چارواکو خبرې وکړې. دوی ویل چې دوی چې کومې ژمنې کړې دي هغه به له افغان حکومت سره عملي کوي. خو افغان حکومت چې کومې ژمنې کړې دي هغه د اداري فساد په اړه وي چې افغانستان کې به اداري فساد ختموي او د هغې په وړاندې به کلکه مبارزه کوي. افغان حکومت هم وویل چې دوی په خپلو ژمنو باندې ولاړ دي. خاصتا جمهور رئیس ورته وویل چې دوی درې ژمنې کوي چې دغو درو ژمنو ذمهوار به افغان حکومت دی، په خپله افغان حکومت وي. لومړی دا وویل چې د بروکسل راتلونکي غونډې لپاره به دوی ښه بودیجه جوړوي او د افغانستان اقتصادي وضعیت به ښه کوي. دویم یې دا وویل چې په ټول افغانستان کې به بشري حقونو ته، خاصتا د میرمنو حقونو ته ډېر پام کوي. دریمه ژمنه یې دا وه چې د سولې د امنیت لپاره به هڅې کوي او په دې اړه به د نړیوالو همکاری چې دا هغه هم عملي کوي. نو دغه کنفرانس د سام ناسته چې وه د همکارۍ د دوه اړخیزو همکاریو د ملګرو ملتونو خاص استازی چې د یاغوی هم دا مثبته ورزوله. له اړوند هیوادونو نه یو غوښتل چې د افغانستان د بهبود لپاره د افغانستان سره په مرستو کې نږدې پاتې شي.
او ښاغلی کمال خټک صاحب، هم په عین حال کې لکه څنګه چې تاسو دا خبرې وکړې دغه کانفرنس چې پای ته رسېدلی دی، خو د اداري فساد زده دوه نړیوال سازمانونو د افغانستان په حکومت نیوکه کړي چې اداري فساد او جګړو څخه د خپل مدني وسایلو یا طبيعي زیرمو په ژغورنه کې ناکام دي. په دې باب څه معلومات دي؟
ریښتیا هم د ګلوبل وایټنس او انټیګریټي واچ چې کوم نړیوال سازمانونه چې دی یا نړیواله څارنه کوم ادارې چې دی دا په ځنه هیڅونو کې په دې اړه کار کوي. کله چې پرون دغه کانفرنس او د سام کانفرنس پای ته ورسېدو دغه دوی درو ویل چې په افغانستان کې مینز یا معدنونه کانونه چې دی په اړه افغان حکومت کوم خاص پروگرام نه درلود یو خاص ژمنی افغان حکومت ورنه کړی دا نیوکه په افغان حکومت باندې شوی ده لیکن افغان حکومت دلته د مین یا پټرولیم یا د قانون او د پټرولیم کوم وزارت چې ده دیتا حکم قراردادونه چې شوی دي حکم قراردادونه چې نه دي شوی خو تر څو ورځو کې دغه وزارت همداشان جمهور رئیس د اختبار بار ریپورټونه خبره کړل میډیا سره خبرې وکړې چې په دې اړه ډېر جدي کار کوي خو بیا هم د میسو عینکو کان چې دی په لوګر ولایت کې دا خورا ډېر ستر کان دی د نړۍ په کچه څلورم پنځم کان راځي دوی چې دغه کار فساد شوی دی د تېرو حکومت په اړه دا هم ویل کېږي چې نور لوی لوی معدنونه کانونه دي چې له ځینو بهرنیو سره دننه په افغانستان کښې له ځینو شرکتونو سره چې دوی قراردادونه کړي دي په هغې کښې خورا ډېر زیان مومي افغانستان د کانونو وزیر ته مو دا وړاندې دا خبره وکړه چې په دې اړه باید بیا کتنه وشي ځینې قراردادونه یې کینسل کړي هم دي حکومت خو دا خبرې کوي خو د وروستي د ګلوبل وایټنس او د
ډېره مننه ښاغلی کمال خټک.
د ډیوه رادیو اوریدونکو لپاره زیری
زموږ خپرونې اوس تاسو په منځنو سپو یا میډیم ویوز هم اوریدای شئ.
منځنۍ سپیدی
شپږ سوه یوویشت
په دغو سپو تاسو مونږ روڼ اوریدلی شئ.
دا ډیوه ریډیو ده زو بلوچستان ته. د پاکستان کړکېچن استوي بلوچستان کې د ایف سي یا ملیشا عسکرو ویان ودی د ایالت په بیلابیلو سیمو کې د ایف سي په عملیاتو کې نن یو شمېر ترهګر وژلي او ګڼ نور یې نیولي دي. د ایف سي ویان تر مخه نن دغه عملیات په قلات او کوټه ښار کې ترسره شوي دي او د هغه په وینا د دغه ترهګرو هڅه کوله چې د دفاع د ورځې په مناسبت جوړ شوو دستورو کې ترهګرې حملې وکړي. نور تفصیل د ډیوه ریډیو خبریال حمید سمسور نه په دې رپورټ کې اورو.
د بلوچستان د ملیشا قواو ویان ویي چې دغه پیښه په لرې پرته سیمه واشق کې رامنځته شوله. د ملیشا قواو ویان خانواسي وویل چې امنیت خوندي ساتونکو ادارو د ورانکارانو په ضد باندې عملیات ترسره کول چې په ترڅ کې د دوی او د وسلوالو ترمنځ نښته وسوله. دوه ورانکاران ووژل سو، دولس یې بیا ونیول. د ملیشا قواو ویان ویي چې دوی اوس نامعلومه ځای ته د پلټنو لپاره انتقال کړي دي. د ملیشا قوه ویان ویي چې دغه ورانکاران د اف ډبلیو د پوځ د ودانیو د کمپنۍ د مزدورانو په وژنه کې لاس درلودی. دلته بیا د بلوچستان د ملیشا قواو له لوري وویل سو چې په تیرو نو کلو کې په روانو عملیاتو کې د دوی شپږ سوه څلوېښت عسکر وژل شوي دي او اتلس سوه بیا ټپیان شوي هم دي. د بلوچستان د ملیشا قواو لیفټیننټ کرنل عزیز احمد وویل چې په بلوچستان کې د پوځ د قربانۍ له سببه څخه اوس سوله او ثبات دلته راغلې ده. ملیشا قواو ویي چې په تیرو پیښو کې یو شمېر عسکر داسې هم دي چې دوی خپل پښې، لاسونه او په سترګو باندې د ټوله عمر لپاره مایوبه شوي دي. د ملیشا قواو لیفټیننټ کرنل عزیز احمد دا خبره هم کوي چې په تیرو نو کلو کې دوی د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې په زرګونو عملیات ترسره کړي دي. د ده په خبره چې ملیشا قواو د پاکستان او افغانستان پر سرحدي پوله باندې د پنځه سوه کیلومترۍ په واټن باندې اته فوټه ژوره او لس فوټه پراخه کنده هم کیندلې ده چې اوس یې پر سرحدي پوله باندې د غیر قانوني تګ و راتګ، د وسلې او د مخادره موادو د قاچاق په مخنیوي کې مهم رول لوبوي. په بلوچستان کې په تیره یوه لسیزه کې دلته امنیتي وضع ډېره کړکېچنه ده. د وسلوالو له لوري پر امنیت خوندي ساتونکو ادارو، حکومتي ودانیو او د پنجاب ایالت وګړي په هدف ګرځي. بلوچ ملتپاله دریز لري چې دوی د خپلو جایزو حقوقو لپاره هلې ځلې کوي خو د بلوچستان حکومت بیا په صوبه کې د امنیتي وزې د کنټرولولو لپاره و ملیشا قواو ته د پولیسو واک ورکړی دی. اوس په دې نږدو کې صوبایي حکومت د خوابدو او وسلوالو بلوچستانو لپاره د معافي اعلان هم کړی دی. صوبایي حکومت ادعا کوي چې تر اوس مهاله پورې څلور سوه وسلوالو حکومت ته وسله پر مځکه ایښې ده. دوی په کامی دایره کې وداخل سو وسلوالو ځوانانو ته له پنځو لکو څخه بیا تر پنځلس لکو پورې د مالي مرستې اعلان هم کړی دی. صوبایي حکومت په لندن کې په خپله جلاوطن خان ابکلات میر سلیمان داود سره خبرې اترې هم پیل کړي دي. اوس بیا بیلتون خوشوونکی جلاوطن مشر برام داغ بوکټی په خپل یو بیانیه کې ویلي دي کچیر حکومت سنجیدوي نو دوی و خبرو اترو ته چمتو دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوی ریډیو، کوټه.
وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د ځوانانو
او مشرانو لپاره
هر ورځ تاسو ته تازه خبرونه او مرکې وړاندې کوي.
د ډیو رادیو خبرونه په میډیم ویوز 2.22
شارټ ویوز او انټرنیټ هم اوریدل شي.
د انټرنیټ پته ده www.divaradio.com.
اوریدونکو دا ډیوه ریډیو ده. قدر اوریدونکو، جرمنی او آسٹریا نن د یک شنبې په ورځ په خپله خاوره د زرهاو مهاجرینو هرکلی کړی دی. زیاتره مهاجرینو د اروپا شتمن هیواد جرمنی غوره کړی دی، چېرته چې به نن تر ماښامه پورې نږدې 8000 نور کډوال هم ورسیږي. جرمنی چارواکو ویلي سخت کال به 2.8 لک پناه غوښتونکي قبلوي. په دې اړه د وایس اف امریکا د رپورټونو خلاصه زموږ همکار ارباب محمود علی وړاندې کوي.
منځنی ختیز او افریقا په خاص توګه عراق، شام او لیبیا کې د کړکیچ او د اړیکړې له وجې په لکونو شمیر کې عام خلک د ښه او محفوظ ژوند په تکل یورپ ته روان شوي. ملګري ملتونه وایي یورپ دې د 2 لک نه زیات پناهګزینو د ځای کولو لپاره تیار وسی. دوی وایي نږدې 3.5 لک یورپ ته روان کال داخل شوي. او د مسیحانو مذهبي مشر پا فرانسیس هم د یورپ په کیتولیک فرقې غږ کړی چې هر کورنۍ دې د پناهګزینو یوه کورنۍ خپل ځان سره ځای کړي او دوی سره دې مرسته وکړي. خو د امریکا او یورپ مطبوعات لیکي د پناهګزینو په معامله یورپ د کړکیچ سره مخ شوی او ډېر یورپ مشرق او مغرب دوه ډلو کې تقسیموي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي هنګري کې د پناهګزینو واپس کولو د کمپین شروع کېدو یوه ورځ وروسته آسٹریا ویلي دوی ته یوه ورځ کې د 2000 نه زیات د سیاسي پناه لپاره درخواستونه ملاو شوي. د 1000 نه زیات پناهګزین پر ریل ګاډي کې جرمني ته رسیدلي. جرمني ته په رسیدو د پناهګزینو ته تود هرکلی ویلي شوی. ایف پی نومې خبری اداره د چارواکو له خولې وایي ډېر امکان دی جرمني ته روان کال کې تر 8 لک پورې پناهګزین ورشي. پناهګزینو باندې به د جرمني نږدې 12 اربه ډالر خرڅ راځي. د آسٹریا چانسلر ورنر فیمن خبرداری ورکړی چې پناهګزینو ته په عرضي توګه پناه ورکوي او غوښتنه یې کړې چې د یورپي اتحاد 28 واړه ملکونه دې په شریکه د دې معاملې حل راوباسي. د دویم جهانی جنگ وروسته د پناهګزینو په دومره شمیر کې یورپ ته د تللو په معامله آسٹریا غوښتنه کړې چې د یورپ د مشرانو هنګامي غونډه دې راوبلل شي. د جرمني چانسلر انګلا مارکل لخوا پناهګزینو ته د هرکلی د بیان وروسته په کور دننه د خپل د سیاسي اختلاف سره هم مخ شوي او هنګري هم وای د پناهګزینو ستونزه د جرمني ده. ایف پی خبری اداره د سرچینو لخلی لیکي چې د چهارشنبه په ورځ به د یورپي اتحاد د کمیشن یو منصوبه اعلانوي چې تر مخه به په مختلف ملکونو کې د پناهګزینو ویش ښودل کیږي. واشنگټن پوسټ رسپانه یورپ کې د پناهګزینو اوسنی حال د نازی د دور سره تعبیروي او لیکي د پناهګزینو ته په لاس پټې او په سامان داسې نخې لګولې شوې چې څرنګه یورپ کې د نازی په دور کې لیدل کېدل. دا نخې دوی د یو ځای ساتلو او پېژندلو لپاره دي.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
ډیو ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپږونه 9 بجو پورې
او د ماښام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
ګران اوردونکو، دا ډیو ریډیو ده او د بلوچستان وروستو وسو د پاکستان تر ټولو لوی اقتصادي ښار کراچۍ ته. د پاکستان غټ اقتصادي ښار کراچۍ کې پولیس او رینجرز چارواکو ویلي په ښار کې په تیرو 2 کالو کې ترسره شو هدفي عملیاتو کې غټې کامیابۍ ترلاسه کړې دي. ترهګرۍ او وژنو سره غټ جرمونه 40% کم شوي، خو چارواکي وایي په ښار کې لا قانون ګرځول شوې ډلې اوس هم شتون لري. په دې اړه تفصیلي رپورټ د ډیو ریډیو خبریال فضل عزیز ناورو.
د کراچۍ پولیس مشر اډیشنل آی جی مشتاق مهر د رینجر چارواکو سره په ګډه مطبوعاتو ته په ښار کې د روانو عملیاتو د دوو کالو تفصیل وړاندې کړو او ویل د پولیس او رینجرو په ښار کې د روانو هدفي عملیاتو سره د ترهګرۍ او تشدد څخه اړوند پیښې هدفي وجنې قلنګ اخیستل او نور غټ جرمونه 80% کم شوي دي خو د ښار نه د جرایم پیښو د خاتمې پورې به دغه عملیات دوامدار ساتلی شي
ان دو سال کے دوران پولیس نے جو انکاؤنٹرز کیے ان کی تعداد 3500 ہے اس میں جو 282 ٹیررسٹ جو ہیں وہ ان کو ختم کیا گیا ہے نیوٹرلائز کیا گیا 38 کڈنیپرز کو اور 10
دیوائی د دوو کالو د اپریشن په موده کې پولیس ټوله درې نیم زر مقابلې کړي چې پکې 272 ترهګر 38 اغواکار او 10 قلنګ اخیستونکي وجل شوي دي نو مبړي ویل د نیول شو جرایم پیښو شمیره د دینه علاوه ده مشتاق مهر زیاته کړه په ښار کې د ترسره شوو عملیاتو په مهال 232 پولیس چې پکې افسران شامل دي هم وجل شوي دي د پولیس افسر په وینا ښار کې د لقانون ګرځول شوو ډلو سلیپر سیلونه یا پټې ځالې موجودې دي او دې سره د پاتې نورو جرمونو د خاتمې پورې به دغو عملیاتو ته دوام ورکولی شي نوموړي وویل د اپریشن له کبله په ښار کې د ګاډو تختولو لړۍ کمه شوې او په تیرو 15 کالو کې تر ټولو کم ګاډي تختول شوي دي خو د موټر سایکلو په تختولو کې اضافه شوې او سټریټ کرایم هم روان دي مطبوعاتي غونډې ته په وینا کې د رینجرو ویان کرنل امجد وویل رینجرو په 2 کاله موده کې د 6000 نه زیاتې اپریشنې کړي د 8500 پورې کسان یې نیولې دي چې پکې 917 ترهګر 1500 هدفي وجونکي او 370 قلنګ اخیستونکي شامل دي او په دغو عملیاتو کې رینجرو او پولیسو په غټه کچه کامیابی ترلاسه کړې دي
ان دو سال کی کارکردگی میں بے پناہ کامیابیاں حاصل کی اور یہ کامیابیاں نہ صرف بینڈ آرگنائزیشنز جس میں تحریک طالبان ہے لشکر جھنگوی ہے باقی لوگ ہیں بلکہ جو ملیٹنٹ ونگ عسکری ونگ پولیٹیکل پارٹیز کے تھے
دیوائی د دو کالو مودی پا ترسر شو عملیاتو کی نئے وازی دل قانون گرزول شو ڈلو لکہ تحریک طالبان لشکری جنگ او نورو ڈلو بلکہ د سیاسی ڈلو د وسلوالو سانگو او لیاری گینگوار او پیپل امن کمیٹے پا زد ہم غٹ کامیابی تر لاسکڑے شوی دی نو مبڑی ویل پا دغم مودی کی در انجرو او وش اسکر ہم مجل شوی او 15 نور جو بل شوی دی چارواکو زیاته کړه په ترسره شو عملیاتو کې د زرګونو په شمیره کې وسله ترلاسه کړې شوی او په زرګونو ملزمان زندانونو ته لیږل شوی دي په کراچۍ ښار کې د کال 2013 د سپتمبر د میاشتې په 15 نیټه د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د مرکزی کابینې په غونډه کې په ښار کې د ترهګرو ورنکارو قلنګ اخیستونکو اغواکارو او نور جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد د هدفي عملیاتو پیل کولو پریکړه شوې وه او د حکومت لخوا ویل شوی وو چې د پیپلز پارټۍ د سین صوبې حکومت او د کراچۍ غټو سیاسي ډلو ایم کیو ایم او عوامي نېشنل ګوند دغه عملیاتو کولو ملاتړ کړی وو په کراچۍ ښار کې چې د روانو عملیاتو سره د قانون نافذونکو ادارو لخوا د امنیت د وضیحه کېدو ادعاوې کېږي خو په دغه موده کې وخت په وخت د بدامنۍ او ترهګرۍ پیښې هم رامنځته شوې دي لکه د کال 2014 د جون په میاشت کې د کراچۍ په هوایي ډګر برید او بیا د روان کال د مای په میاشت کې د شیعه اسماعیلي فرقې سره د تعلق لرونکو په ډک بس خونړې برید شامل دي په کراچۍ ښار کې د متحده قومي مومن ډلې نه علاوه زیاتره سیاسي پارټۍ او سوداګر په ښار کې روان هدفي عملیات ستایي خو ایم کیو ایم ډله بیا وایي دغه عملیات یوازې د دوی په ضد کولی شي خو د مرکزی او صوبایي حکومت لخوا ویل کیږي چې په کراچۍ ښار کې روان عملیات د کومې خاص سیاسي پارټۍ نه بلکې بې طرفه روان دي فضل عزیز وایس آف امریکا ډی ریډیو کراچۍ
گران اردونکو دا ڈیو ریڈیو دا قدر من اردونکو پا پاکستان کی دا تعلیم پلڑ کے کارکون کی غیر سرکاری ادارہ الف اعلان وائی خیبر پختونخوا کی 800 اسکولونا غیر فعال دی پدا سے حال چپ دغه صوبہ کی دا تعلیم شرح هم کم دا تفصیل اورو ارشد مومنہ
دا د پیښور کلیوالي سیمې ورمړو بند پرایمري سکول دی چې ځې خلکو په وینا درې کاله وړاندې تعمیري کار سرته رسیدلې خو تر اوسه پکې تعلیمي لړۍ نه ده شروع شوې منتظر خان حکومت ته د ځمکه ویړیا ورکړې چې د سیمې ماشومان یې تعلیم یافته شي
خو دا سوچ وم چې د چا مستقبل پکې ښه شي د دې کلي یو دغه ده چې د دې لپاره موږ مطلب دا ده چې یو محنت وکړو د دې لپاره موږ ورکړی دی درې ضرور کال غالبان شو دا نیشنل حکومت کې جوړ شوی دی ډېر خفګان دی ویلې د کلي دا ماشومان ګډوډ لویږي بې تعلیمه لویږي ولا دا لکان دي دای په خپل مخسر باندې دا اوس دا دغه شروع کړی دی مطالبه دا ده کنه چې بس دا قائم شي او دې سټاپ مقرر شي او د دې د هغه چر دیوالین د حساب کتاب مرامت دا خسي وش.
په خیبر پختونخوا کې د یو اندازې تر مخه 2500 نه زیات داسې سکولونه بند پراته دي چې د سکول مالکانو او حکومت ترمنځ په مراتو شخړې روانې دي. په دغه کې ډیرو سکولونو کې اډو تعلیم لړۍ نه ده شروع شوې او نږدې 1500 نوي جوړ سکولونو کې د استادانو تعیناتي نه ده شوې. د کومو د تکمیل چې د 2 نواله تر 5 کالو پورې پوره شوي. د دې نوو جوړو اکثره سکولونو ودانۍ بیا خرابې شوې او ځای پر ځای دیوالونه نړېدلي. ځې خلک وایي د حکومت پام یې بیا د دې مسلې په لور راګرځولې خو تر اوسه یې هیڅ قسمه ګامونه نه دي پورته کړي.
یاره جی تقریبا 60-70% والدین چې مطلب د جنکۍ د سکول ته خپله راولي موږ له خپله کور ته زنانه راځي چې یاره تاسو دا سکول کولاو کوي د موږ جنکۍ مطلب همداسې چې دغه کېږي هر یو سړی چې مطلب دې پاره مطلب یو ایم پی آی او مشر دغه کوي که نه چې یاره ما علاقې کې مطلب سکول جوړ شي اسپتال جوړ شي مطلب عوامو ته مطلب دغه وي که نه سهولت وي پکې پوه شي خو هغه وټوالي مطلب چې بیا پسترګو نه وینو ما خپل ځاني ورته وی چې لکه دوه درې ځل مې ورته وی چې ابتتال راشه دی ابتتال وکړه.
خیبر پختونخوا کې تعلیم شره 20% ده او دغه شره پنجاب صوبه کې 80% پورې ده او د الف اعلان صوبه مشر عمر اورکزی وایي چې که غیر فعال سکولونه پرانستل شي نو په دې صوبه کې د تعلیم کچه لا نوره زیاتېدای شي.
تقریبا ټوټل 800 سکولونه دي کلوز او نان فنکشنل. د دې امپیکټ دا ده چې یو سیټ ته مونږه انرولمنټ نری وایو بل سیټ ته مونږه دا وایو چې بجټ ته انکریز کړلی شي. په دې شي باندې خو بجټ هم نه لګېږي نه په دې شي باندې نور ته دومره کار کولی خو دا دي چې ټیچر اپوینټمنټ ولته وکړي هلته لوکل ټیچر د واخیستلی شي نه کې اوس یو ټیچر په مردان کې سکول د کوهاټ نه د ټیچر ودي نه نه لوکل ټیچران د ورته واخیستلی شي ڈسپیوٹ حل شی دا مطلب چمرا زمنگ سرا چوکے دارانو ڈسپیوٹ دی لینڈ لائن ڈسپیوٹ دا ڈسپیوٹ تا ختم کر.
دا خیبر پختونخوا موجودہ حکومت دا وکی چې تعلیمی ایمرجنسی نافذ کړي او دا مسله به په بیړنی توګه حل کړي. دا همکارا شمولی سرا ارشد مومن وایس اف امریکا دی ریډیو ٹی وی پېښور.
او اوس وخت شي ویداری ته چې د واشنگتن نظر لري.
د رواني میاشتې په 2 تاریخ د پاکستان د اسلام آباد او د راولپنډۍ د خارونو د کالج او د یونیورسيټۍ د 400 نه زیات طالب علمان د پاکستان په قومي لایبرری کې د یوې مذاکرې د پاره راغون شول. د مذاکرې عنوان و د نشه یي سیزونو په مخنیوي کې د پاکستان د ظلمي کول نه کار اخیستل او د نسلونو او د معاشرو تعمیر. د دې مذاکرې تر مخې طالب علمانو ته پاکستان نه د نشو د لعنت په ختمولو کې د دوی د کردار تعلیم ورکړی شو. د پاکستان او د امریکې د سبقیانو تنظیم او د کورنو چارو او د نشه یي سیزونو د مخنیوي وزارت په شریکه د دې دستوري بندوبست کړی و چې ټوله خرچه په اسلام آباد کې د امریکې سفارتخانې کړې وه. د امریکې د سفارتخانی چارواکي جیفری سیکسټن طالب علمانو ته په کلکه سره وی چې د نشه یي سیزونو د مخنیوي په کار کې د خپلو خلکو د خدمت دپاره په رضاکاره توګه راوړاندې شي. د دستوره کې ناستو زلمو ته دا هم وی لکه څنګه چې نن ورځ موږ ټولو ته معلومه ده د تبدیلۍ راوستو دپاره موږ ته د مضبوطو ګوندو ضرورت دی ځکه چې ګوندی خلک د شریکو مقصدونو دپاره خپلو کې یو موټی ساتي او خلکو ته د راپورته کېدو غږ کوي. او تاسو د دې خبرې ثبوت یې چې فکر لرونکي زلمی پاکستان کې تبدیلی راوستی شي. په دغه موقع د امریکې په سفارتخانه کې د نشه یي سیزونو د مخنیوي او د دې پر ضد د قانون د نفاذ د شعبې ډایرکټر رامن په ګرد پاکستان کې د نشونه د عملیانو د خلاصولو او بیرته روغ جون ته د دوی د راوستو د پروګرامونو د خپلې شعبې لخوا د مرستې کولو په موضوع خبرې وکړي. د په دې لړ کې خیبر پختونخوا او سند صوبو کې د نشو د نقصاناتو نه د خلکو د خبرولو د مهمونو په موضوع هم خبرې وکړي. رامن نیګران زیاته کا د نشو په نقصاناتو د خلکو پویول زموږ د ټولو شریکه ذمہ واری ده. د کورنو چارو او د نشې سیزونو د مخنیوي وزیر مملکت محمد بلیغ الرحمن هم په دغه موقع راغونډو طالب علمانو ته تقریر وکړو. د کورنو چارو او د نشې سیزونو د مخنیوي د وزارت د امریکې او د پاکستان د پخوانو سبقیانو د تنظیم او د امریکې د سفارتخانی خپلو کې جوخت تړون د دې خبرې ثبوت دی چې امریکا او پاکستان دواړه د نشې سیزونو د غیر قانونه کاروبار او د دې د مضرو اثراتو خلاف جنگ ته په شریکه کې وتی دي. د نشې سیزونو د نوغي وستو په جنگ کې امریکا پاکستان سره په خپل ملګرتیا فخر کوي، ځکه چې دا یو داسې بلا ده چې دواړه ملکونه تینه په خطر کې دي.
دا اداریه د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www